السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. سفیر الله ستانه زم تاسو د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعته خبری مجله او ریپه دغه پروګرام کې به نیویارک ته د افغانستان د ولسمشر د رسیدو او هلته یعنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر د خبرو په اړه باندې تاسو ته مهم ریپورت وړاندې شي، خو تر هر څه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکیه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خان عباسی سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لاس سخت دریځ ټینګار وکړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لیدنه کې به ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د عملی او اغیزمنې مبارزې لپاره خپلې مشخصې غوښتنې د پاکستان له صدر اعظم سره شریکې کړي.
دغه کلنی ناستې په اشیا کې به ولسمشر د هیوادونو له ډیرو مشرانو سره چې په هغه کې به د پاکستان صدر اعظم هم وي د هغوی سره ملاقاتونه وکړي. د تروریزم پر ګواښونو د تروریزم سره پر مبارزه همدارنګه د پاکستان څخه زموږ دغه مشخصې غوښتنې شي. د تروریزم په وړاندې باندې عملي او په جدي اقدامات او د تروریزم سره اغیزمن او غوڅه مبارزه
تاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو د سازمان په مجمع کې وینا وکړي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې تر ډیره به د ولسمشر وینا په تروریزم او د افغانستان په سوله او ثبات ورټولوي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دغو خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي ازادي راډیو ته په مرکې کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان له څو میاشتو راهیسې د دوی د پناه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او ان د دوی خبرو ته هم غوږ نه نیسي.
موږ دلته دقیقا شپږ کسان یو، دی چې زموږ په پروندو کې رسیدګي تر اوسه نه ده شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او موږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زموږ په دوسیو کې رسیدګي نه کېږي. خو موږ دلته راغلي یو، موږ تحسن شروع کړی یو، دا تحسن نامحدود دی او دا زموږ تحسن دوام لري تر هغه وخت چې موږ قانع شو.
غزنوی وای افغان پناه غوښتونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی چې د امنیتي ستونزو په خاطر خپل هیواد پریښي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ترکیه کې هم له امنیتي ګواښونو په امان نه دي. اروپا ته د ګڼو تلونکو افغانانو په ډله کې لسګونه افغان خبریالان لوستي ځوانان هم شامل دي چې ډېری مقصد ځای ته رسیدلي یا هم په ترکیه او یا نورو هیوادونو کې د برخلیک تروخانه کېدو په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لاس سخت دریځ ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي چې ښاغلی ټرمپ به د شمالي کوریا د ګواښ او د هغه خطر په اړه چې د امریکا امنیت او په عمومي اسمبله کې د ټولو ګډونوالو هیوادونو امنیت ته متوجه دی په سختو ټکو یاد کړي. د دغه مقام په حواله همدارس ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ به د ایران د حکومت د پالیسي او ورسره دغه هیواد د خلکو ترمنځ د شتل انجو په اړه هم خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ دغه مقام دا هم ویلي چې ټول ملتونو ته یو ګډ غواخ متوجه دي او ک ټول پر ضد ولاړ نشي دا غواخ به لا زیاته ویرون کوي. د میانمار د دولت مشر آنګ سان سوچی نن پر راخاین ایالت کې له بشري حقوقو څخه هر را سرغړونې وغندلې دي او ویل هر چا چې له بشري حقوقو سرغړونه کړي وي قانوني چلند به ورسره وشي.
There have been no conflicts since the 5th of September and no clearance operations.
September la pinze mera padi khwa hal tashkhri daridali di aw da tasfiya kawlo amaliyat ham pata pa walar di. Kho mujdi ta andishna la ruchi awridali mudi che yow shmir musulmanan da puli puri ghaadi Bangladesh ta awashti di. Muj ghwaadu che pusu che wali khalak zi.
On solid evidence before we take action.
دی ویل چې میانمار د راخاین ایالت د شخړو د څیړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامدار حل ته ژمن دی. د نوبل د سولې د جایزې د وړونکو آنګ سان سوچی دا لومړنۍ وینا وه چې د راخاین د ایالت له شخړو وروسته یې ملت ته وکړه. په راخاین ایالت کې د اګست له 15مې راهیسې پوځیانو عملیات کړي چې د روهینګیا تر 400,000 ډېر مسلمانان مجبور شول ګاونډي هیواد بنګلادیش ته وتښتي. او د عراق شمالي ښار کرکوک ته پولیس ورغلي څو د کردانو د خپلواکۍ د ریفرندم څخه مخکې د فرقې شخړو مخه ونیسي. هلته پرون یو کرد د یوې ترکمن سیاسي پارټۍ له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې وژل شو او دوه نور کردان او یو امنیتي ساتونکی ټپیان شول. د رپورټونو په اساس تېره شپه په کرکوک کې ګڼې پوستې جوړې شوې څو د وروستۍ رامنځته شوې پیښې له امله فرقې شخړو ته زمینه برابره نه شي. کردان سره له دې چې په بغداد کې چارواکي ورسره کلک مخالفت لري د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه کوي. کرکوک ښار تر دې مخکې د دې ټول پوښتنې د ترسره کېدو لپاره مثبته رایه ورکړې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په ویب پاڼې هم پیدا کولای شئ. تر لنډې دمې وروسته اجمل اند او د ازادي راډیو وروسته نیم ساعته پښتو خبري خپرونه.
لا سفول استلنګزی مننه چې خبرونه در واورول او خبرونه هم پایل کړه. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. په ورته توګه به دا هم واوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو او نوموړي هیواد د صدراعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې دا هم واوري چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هیلیکوپټرو سنبالوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د برما د مشر آنګ سان سوچی له هغه څرګندونو خبرو چې د لومړي ځل لپاره یې په دې هیواد کې د روهنګیا مسلمانانو د بحران په اړه کړی دی. په وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا آزاد راډیو ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې محمد اشرف غنی بنن شپه نا وخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د تروریزم په ګواښونو له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست مرسیال ویان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل افغان ولسمشر به د غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له رهبرانو سره هم وویني. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
تاکل سوي د چې افغان ولسمشر به نن ناوخته د ملګرو ملتونو په 2 کلنۍ عمومي غونډه کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به تر ډیره د تروریزم د ګواښونو او له دې پدیدې سره په ګډې مبارزې کې د بیلابیلو هیوادونو په ونډې اخیستنې ټینګار وکړي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډې خبري غونډه کې وویل چې افغان ولسمشر به د دغې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو په ځانګړي ډول د پاکستان له موقت صدراعظم سره د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې وکړي.
افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسېدلی. نن شپه بنا وخت د ملګرو ملتونو په 2 کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یوادونو پر ونډه باندې وځي.
ښاغلی مینپال زیاتوي افغان ولسمشر به د تروریزم د ګواښونو تر څنګ د ملي وحدت حکومت د 3 لاسته راوړنې او د راتلونکو پروګرامونو په اړه هم معلومات وړاندې کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د غشان وویل محمد اشرف غنی به د دغې غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري او د دواړو مشرانو خبرې به د اړیکو پر پراختیا او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي متمرکزې وي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بیپاڼې په حواله د سازمان د غړیو هیوادونو غونډې تېره اونۍ پیل شوې خو عمومي بحث به د راتلونکي سه شنبې په ورځ وي. د سازمان د غړیو هیوادونو استازو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګولو او غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه کړي دي. جمهوری ریاست وایي له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګري دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني به د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کلنۍ غونډه کې ګډون او هم وینا وکړي.
وزیر امور خارجه جمهور اسلامي افغانستان
هغه وای د افغانستان د بهرنی چارو وزیر چې ویناوي لري تر ډیره به د ایکو سازمان په چوکاټ کې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اهمیت په اړه وي. د سیمې په اقتصادي همکاریو کې د افغانستان د لومړیتوب او تر ډیره په دو اړخیزو او څو اړخیزو تعاملاتو په اړه یې په سیمه کې دي خبرې وکړي. غلی مستقنی زیاتوي چې صلاح الدین ربانی به دغه شان د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه چې د تماس په نوم جوړیږي هم ګډون او خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې ادارې پلاوي د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون مهم بللی و او له هغه یې غوښتي وو چې د سولې او ثبات په ګډون د افغانانو ټولې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې او ښه انعکاس ورکړي.
بلخواته د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د نوموړي هیواد د صدر اعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پاکستان د دغه لوړ پوړي چارواکي څرګندونې ثابتوي چې د افغانانو د وژنو تر شا د پاکستان لاس دی. په دې وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په حواله په یو شمېر رپورټونو کې راغلي چې د کابل د مې میاشتې په خونړۍ چاودنه کې هغه کسانو لاس درلود چې له پاکستان نه کابل ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان د لنډمهالې صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپلو څرګندونو کې په ښکاره ډول اعتراف کړی چې د افغانانو په وژنو او دلته په خونړیو حملو کې د پاکستان د استخباراتو لاس دی. فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي جلسې کې په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له تروریزم څخه د ملاتړ په اړه د نوموړي لوړ پوړي پاکستاني چارواکي اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق اسناد په توګه یاد کړي.
د پاکستان د صدر اعظم خبره چې حادثه پر اړه ته بالکل صراحت سره اعتراف وکړه، دا ثابتوي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولسونو په قتل کې د پاکستان د ایسای او د پاکستان استخباراتي شبکې او الته چې څوک د تروریزم او د طالب او القاعده او داعش په نوم ژوند لري د هغوی لاس ته زموږ د ولسمشر د غوښتنه دا ده چې په ډېر زغر ده الته د افغانستان د خلکو نمایندګي چې کوي دا انتقاد او احتجاج زموږ د دشمن هغه پټې او مرموزې د سي راښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي څو ورځې مخکې له یو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په مرکې کې ویلي چې په پلازمینه کابل کې د المان سفارت ودانۍ ته څیرمه د مې میاشتې په خونړۍ چاودنه کې ښایي هغه کسان ښکېل وو چې له پاکستانه کابل ته تللي وو. د پاکستان دغه لوړ پوړي چارواکي دغه شان په دغه مرکه کې ویلي چې له پولیس څخه یو موټر هم کابل ته لېږدول شوی وو او د برید لپاره د یو سفارت په ودانۍ کې ځای پر ځای او د چاودنې لپاره ترې کار اخیستل شوی. دغه خونړۍ چاودنه د مې میاشتې په 1 نیټه په کابل کې جرمني سفارت ته نږدې وشوه چې سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دغې حملې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړیو تند غبرګونونه وښودل. سناتور جمعالدین ګیانوال په دې اړه وویل،
دی د ملل متحد لپاره خاصتا د هغه هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې مثلا دی د تروریزم په نوم مبارزه کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل،
د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې په یو تریخ واقعیت اعتراف کول په ګوته کوي. د افغانستان حکومت په کراتو دا خبره مطرح کړې او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم د ولسمشر غني د خبرو مهمه اجنډا د تروریزم د ګواښونو او کوم لاتړ یې چې د پاکستان لخوا کیږي جوړوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سې شنبې په ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم د ګواښونو په اړه د غونډې ته وینا وکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ کړی چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو دی د دې هیواد د صدر اعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبر شو ویلي چې د مې میاشت کې په کابل کې د خونړۍ حمله کوونکي چې درې یا څلور کسان وو احتمالا تر پولې کابل ته وروختي وو. د ویلي چې هیواد یې له ډونر لاین سره په سیمه کې کنټرول نه لري او داسې هم کېږي چې سخت ډزې له افغانستان او پاکستان ته ورځي او هلته حملې کوي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له کارپوه روح الله احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې ښاغلی عباسي ولې اوس دا خبره کوي چې په کابل کې د مې میاشتې حمله کوونکي ښایي له پاکستان کابل ته تللی وي. په ځانګړې توګه چې د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي اسمبلۍ غونډه په نیویارک کې روانه ده.
اوسنی دریځ د نوي صدر اعظم د پاکستان تر هغه چې د یو ملکي صدر اعظم دریځ ووسي، یعنی د پاکستان د عام حکومت، دا د دې هیواد د استخباراتي سازمان د آی اس آی د یو غړي غږ ده چې په حقیقت کې ګواښوي امریکا او نور متلفین د امریکې په اوس مهال کې چې چیرې تاسې په یو ډول دغه زمونږ سره اړیکې په دې شکل ترنګلې وساتئ، نو د دې احتمال سره چې دغه رقم خونړۍ پېښې چې په مې میاشت کې وشوې او دوی اوس تر یو حده پورې هغه د مستقیمه پړه هم په ځان منلې، دا رقم پېښې به هم زیاتېږي او موږ دا توان لرو چې د تاسو حضور په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ کړو. نو تاسو ته لازمه دا ده چې زموږ په مبارزې زموږ په هلو ځلو باندې اعتماد وکړئ او زموږ د دوغره 250 زره سرتیري هم په پوله کې له افغانستان سره په جګړې بوخت دي. نو له دې امله موږ توقع دا ده چې تاسو په موږ باندې بیا هم خپل اعتماد وکړئ او دا تصمیم او دا دریځ باندې تجدید نظر وکړئ. دغه لحن دغه طریقه د مرکې چې د پاکستان صدر اعظم د فاینانشل ټایمز سره کړي لپورای خارې چې دا یو نو غواښ دا یو شکل بلک میل کول دي د امریکې په تیره بیا د اوس چې د اسمبلی غونډه د ملګرو ملتونو روانه ده، په دې کې به خامخا یو تصمیم د غړو هیوادونو لخوا نیول کیږي او د افغانستان ولسمشر هم د غونډې کې حضور پیدا کړي. دریز به همدا وي د نړیوالې ټولنې چې بل اخره له پاکستان سره څه باید وسی او هغه تګلاره چې د امریکې لخوا اعلان شوی دې باندې به خامخا بس کیږي او پاکستان دغه ګواښ احساس کړي مخکې له مخکې چې اوس ځینې موضوعات خپل اعلاموي چې وو موږ دغه رقم پېښو کې ملاس درلودلی.
نو نړیواله ټولنه په دې اړه څه کولای سي او آیا دا به نور هم پر پاکستان فشار زیات نه کړي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرې دي. دا چې پاکستان تر پخوا نه منله چې دا تروریستي پېښې او دا تروریستان په دې هیواد کې ځالی لري، دا اعتراف په یو کې ډېر ښه کار وسو چې دغه هیواد وکړه او دغه د افغانستان د حکومت او د نورو استخباراتي نړیوالو استخباراتي شبکو هغه شواهد او هغه ادعاوې دوی خپل نن تایید کړلې چې دا خبره یو منله. په عین وخت کې دا تعبیر هم تر اخیستل کېدی شي چې پاکستان نړۍ ګواښوي، امریکا ګواښوي، نور اروپایي هیوادونه، نور مرسته کوونکي هیوادونه دوی ګواښوي چې موږ اوس د تروریزم د کنټرول یا د مهار لپاره حتی کمزور یو، که تاسو نور هم په موږ فشار زیات کړئ دا تروریزم د تاسو بیا هم لمنې پراخیږي او د تاسو حضور به په افغانستان کې هم له خطر سره مخامخ کیږي، حتی تاسو هیوادونه به موږ نارام کړو.
د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د وروستیو سرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو روح الله احمدزي سرګندونې اوریدي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امریکا د افغانستان هوایی ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر سمبالې. د افغانستان د دفاع وزارت د هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بللې ده. د امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې چریکي جګړې ته په پام سره د هلیکوپټر کارول موثر بولي. نور له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې د افغانستان د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا د مرستو په ترڅ کې د بلک هاوک هلیکوپټر لومړی جوړه رسیدلې او راتلونکي به د افغانستان پوځ ته تسلیم شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته که څه هم د دغو هلیکوپټرو شمیر ونه خود خو ویل چې له دې سره به د افغان هوایی ځواک وړتیا نور هم زیاته شي.
د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایي پوځ ته په دې ورځو کې بلک هاوک هلیکوپټر ورکوي. دا شپیرم ډیر زیات دی تو کالو کې ودا ټول افغانستان وسوال پوسټ تسلیم شي. دا وی لومړی جوپا کندهار ته رسیدلی دا چې راتلونکي اونۍ کې به افغان لوري ته تسلیم شي.
په پام کې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 159 بلک هاوک هلیکپټرونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مرسته امریکا د افغانستان د 4 کلن امنیتي پلان په ترڅ کې چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړي کول اساسي جز دی له دې هیواد سره کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې څرنګوالي او د دې هیواد اراضي ته په پام سره آیا بلک هاوک هلیکپټر مناسب دي؟ دا پوښتنه مې د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
هلیکوپټر تقریبا معده د روسیې سره معادل دي، اگر چې دا دونه قوي هلیکوپټر نه وي متوسط دي، خو بیا هم د چریکي جګړې لپاره هلیکوپټرونه ډېر مؤثر دي. ولې شرط یې دا ده چې د دې هلیکوپټرو یعنې اندازه او تعداد دومره شي چې هر کلي اردو کولی شي د ځینو زیارباتو نه د ډېرو فعالیتونو استفاده وکړي.
ویل کېږي چې د ټولو 159 بلک هاوک هلیکوپټرو چې امریکا یې افغانستان ته ورکوي 350 به په 1.5 کال کې افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي چې د هلیکپټرو لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ هلیکپټر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خواته تسلیمېږي، پرسونل مخکې تر مخکې روزل کېږي، پیلوټ، تخنیکر، کشاف د ټول مخکې تر مخکې روزل کېږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې په فراج کې چک کې متحده اماراتو کې موږ
وروسته له دې چې د امریکا کانګرس د افغان هوایي ځواک لپاره د روسي هلیکپټرو د پیرلو مخه ونیوله، امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایي ځواک په امریکایي الوتکو سنبال کړي. پر بلک هاوک هلیکپټرو د افغانستان هوایي ځواک سنبالول به په ټوله کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې د افغان ځواکونو پر روحي څه ډول اغیز ولري. جنرال امرخیل وایي هره پرمختللې وسله په تیره هغه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورته ډېره اړتیا ده د سرتیرو مورال لوړوي او زیاته کړه.
خپله تخنیک د معرفي یو مورال ده. که چېرته تاسو هغه ته ولاو دا خو هلیکوپټر د سرکټرانچا ورکوئ، هم دوی له ځانه د دفاع په خاطر به یو غږ کومک ګڼي او د ځان د دفاع په خاطر باندې به یو تکیه وګڼي.
امریکا تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته د سوپر توکانو جنګي الوتکو په ګډون یو شمېر بېلابېلې الوتکې ورکړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه کم 3 اونۍ مخکې ننګرهار ته په سفر کې وویل چې په راتلونکو 4 کلونو کې به $6 میلیارد د افغانستان پر هوایي ځواک ولګېږي.
د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند د خپل قصي په اړه حکومت په بیغورې تورن کړ. خغلی مومند د سې شنبه په ورځ په کابل کې د جمهور ریاست په ګډون لسو دولتي او بهرنیو ادارو ته د خپل عریضې د سپارلو پر مهال یو وار بیا په ټینګار سره وویل چې حکومت دې د قضیه نه سیاسي کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند وای نه پوهیږي چې ولې حکومت د دې قضیه په جدي ډول نسیړي. خاغلی مومند د سه شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست په ګډون د افغانستان ملي شورا د بشر د حقوقو د سار بنسټ اروپאי ټولنې په افغانستان کې د یوناما دفتر لوی سارنوالی نړیوالی جنایي محکمې او یو شمیر نورو ادارو ته د خپل عریضې د سپارلو پر مهال حکومت د دې قضیه په اړه په بیغوري تورن کړ.
یا قضیه قدم غریب میبود وخت
موړه وای کدا د یو بیچاره انسان قضیه و وخت به خلاص شوی و درې واړه محکمې به هم شوی وي. خو زما قضیه نه محکمې ته تللې او نه مجرمین نیول شوی دي. زه یو وار بیا له ولسمشر او اجرایی رئیس نه غوښتنه کوم چې زما قضیه سیاسي نه کړي او زر تر زر دي زما موضوع محکمې ته واستوي. نو موړي ویل تر دې دمه د په قضیه کې تورن کسان نه وازیدا چې تر عدلي تعقیب لاندې نه دي نیول شوی، بلکې د ته هم په دې برخه کې د لوی سرنوالي اجرات مبهم یعنی نامعلوم دي. خاغلی محمد ویل ک افغان حکومت د قضیه ته جدي پام وانړوي نړیوالو محکمو کې به د عدالت غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د زمري د میاشتې په 28مه نیټه د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د سرګندونو لمخې د بلخ په وای ډګر کې د والي عطا محمد نور د کسانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. که څه هم په لومړیو کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویلي و چې خاغلی مومند د لوی سرنوالۍ په حکم د پولیسو له لوري نیول شوی، خو لوی سرنوالۍ دا خبر رات کړه. آصف مومند په کابل کې دی وی خبري ناسي پر مهال دا هم کړی و چې د بلخ د والي یو زوی د چپ غوګ یو سند هم پرې کړی دا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیه د سیړنې په هدف یو پلاوی ټاکلی و چې د پلاوی د یو غړي په وینا په دیړې کړي سیړنې له ولسمشر سره شریکی کړي دي. د دغه پیخي د حقیقت موندون کې پلاوی یو غړي عبدالحبیب جبارخیل سور زیوډان دی ازادي رادیو ته وویل لومړنۍ سیړنې خي چې آصف مومند د بلخ د والي په امر ول شوی دی. په ورته وخت کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به د ښاغلي مومند سره د شوي تاوتریخوالي قضیه وڅېړل شي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال د سه شنبې په ورځ په دې اړه وویل:
موږ ټول د قانون په وړاندې باندې مسؤل، د بلخ د ولایتي شورا د رئیس دوسیه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څېړل کېږي او دا یو حقوقي مسله ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا فیصله به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څېړل کېږي او نتیجه به یې له تاسو سره شریکېږي.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون اداري پلاوي بیا په دې برخه کې له حکومت د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون منشي محمد نواب منګل ازادي راډیو ته وویل: ولسي جرګې ته د آصف مومند لخوا خپل عریضه سپارل شوې او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې حق حقدار ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د سراچی د بیسو د ولسوالۍ نه د سراچی د سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. پس سلامه مې دغه پیغام دی د جلال آباد د بیسو ولسوالۍ انور دغه کومه عمومي د جلال آباد لاره چې د ښار ته دغه د میدان هوایي ځواکونو ته هېڅ ستونزه نشته. په دې سره چې د سراچی کاري ثمرخیل نیازي صاحب دغه څومره کاریاګان چې زمونږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او دغه لاره بندې مونږ ته دغه مونږ ته مشکل ده، ډېر غټ مشکل ده. مونږ د وزارت نه غواړو، وزارت پیدامې نه، د نورو وزارتونو نه، وزارت داخلت نه، چې مونږ ته د دې غم مونږ چې مونږ شپږوږ کړي یو او د دغې په نمایندګۍ باندې د ازادي راډیو ته مونږ دغه زنګ وو چې دغه مشکل ده مونږ رفع وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د هلمند ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. ورور زما هیله او ارزو دا ده د محترم رئیس جمهور صاحب سره چې زه د دولت یو سربازم اوس زخمي شوی یم، پښې مې دواړي نه سمایل یم. هڅه دی که ماته تکاوت راکړي زه به د خپل سپور څنګه وچلوم. شپږ میاشتې پلان او سیاست په ما کې نهسته چې زه د خپل ځان وچلوم. باید دی کېشکي روپۍ د پنځو کالو یا د لسو کالو د دا دوی سره وسنجي. دا کوم خلک چې مایدین دي، یا پښې پرې شوي، یا لاسونه پرې شوي، تکاوت یې دوی د وظیفې ته تکاوت کې باید دغه روپۍ دوی ته کېشکي ورکول شي چې دوی خپل د دوکانداري او یو بله معامله په وکړي. وسلام به احترام د سمرخیلو په لیسه کې د جنکیانو په ښوونځي کې تورو ته کتابونه پوره ورکړل شي. دلته مونږ په تقریبا یو اویا اتیا کور دغه ته پوره کتابونه ورنه کړل. هر یو ماشوم ته او هر جنکیانو ته څلور او پنځه کتابونه کم ورکړل. کتابونه راغلي دي او په لیسه کې پراته دي او ماشومانو ته یې نه توجیه کوي. څه خبرې چې دوی باندې څه کوي او دغه زمونږ د ماشومانو ټول ماشومانو ستونزه ده.
د میانمار په رخین ایالت کې میش روهینګي مسلمانان له اوږدې مودې راهیسې دغلته د ځایي واکمنو له زور زیاتي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ادارو او همدارنګه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو چارواکو له روهینګي مسلمانانو سره د میانمار د پوځ چلن وخت په وخت خندلی دی. د میانمار مشر اونګ سان سوچی تر دې مهاله په دې موضوع څه نه ویلي او د لومړي ځل لپاره یې په دې موضوع خبرې کړې دي. دا چې نوموړي څه ویلي د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د میانمار د دولت مشر نن په رخین ایالت کې له بشري حقونو څخه هر راز سرغړونې وغندلې. دی وویل هر چا چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي قانوني چلند به ورسره وشي. د نوبل د سولې د جایزې دوړونکې آنګ سان سوچی دا لومړۍ وینا ده چې د رخین د ایالت له شخړو وروسته یې ملت ته کوي. دی وویل
د سپتمبر له پنځمې را په دې خوا هلته شخړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم په ټپه ولاړ دي، خو موږ دې ته اندېښنه لرو چې اورېدلې مو دي چې یو شمېر مسلمانان د پولې پورې غاړه بنګلادېش ته اوښتې دي. موږ غواړو چې پوه شو ولې خلک ځي.
آنګ سان سوچی زیاته کړه چې میانمار د رخین ایالت د شخړو د څېړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامدار حل ته ژمن دی. د میانمار په مرکز رنګون کې په سلګونو کسانو د آنګ سان سوچی د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. ملګری ملتونه وایي د روهینګیا کډوالو 80% کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه، خوراکي موادو او دارو درملو د نه موجودیت په شمول په بنګلاديش کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د میانمار یا پخوانی برما د امنیتي ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهینګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. په راخین ایالت کې د اګست په 25مه د روهینګیا مسلمانانو پر امنیتي کسانو برید وکړ. تر دې حملې وروسته پوځیانو ځوابي حملې وکړې چې د روهینګیا تر 400,000 ډیر کسان مجبور شول ګاونډي بنګلاديش ته مهاجر شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده راډیو نو ورېدا ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه د ماخام 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا ورېدل شي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غواړي کتلای شي. په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. خو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبري مجله